سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو ظفر د سیال د شفیقار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو. مجله به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې او شریکانو یې د روان 2023 کال د بشر دوستانه غبرګون د پلان شوي د 4.6 میلیارد ډالر په ارزښت د بسپنې غوښتنه وکړه. اوچا وایي د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې له 3 میلیونو اولکو کسانو سره بشري او د خوندیتوب مرستې وشي. د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان د 2023 کال په اګست میاشت کې برابر او د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې خپور شو. ریلیف ویب چې د اوچا مربوطه ویب سایټ د پرون په مفصل راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د دې سبب شوی چې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسول اغیزمن شي. د ښځو د حقونو فعاله حبیبه شریفي او پلار یې د طالبانو له زندانه راخوشې شول. د میرمن شریفي یو تن خپلوان چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پلار او لور د پنجشنبې ماښام د قومي مشرانو په ضمانت راخوشې شوي دي. سرچینې ویلي طالبانو میرمن شریفي په لاریونونو کې له ګډون او رسنیو سره له خبرو کولو منع کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مارچ په 10مه یا د ښځو په نړیواله ورځ میرمن شریفي یوازینۍ ښځه وه چې د غور ولایت د والي دفتر مخې ته اعتراض وکړ او د تعلیم کار او پرخزو د طالبانو د بندیزونو د لرکېدو غوښتنه یې کړې وه. د راپورونو پر بنسټ حبیبه او پلاری له کوره وړل شوي وه. د ازبکستان د پارلمان غړو په دغه هیواد کې د اساسي قانون د اصلاحاتو لپاره یو ټول پوښتنه تصویب کړه چې له مخې د دغه هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف ته لار هواروي چې د درېمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. دغه ټول پوښتنه د اپریل میاشتې 1.5 ته په پام کې ده. د ازبکستان چارواکي وایي که په اساسي قانون کې تازه تعدیلات تایید شي د ولسمشر میرزیایف دوی تیرې دورې سفر کیږي او په دوه نورو قانوني دورو کې ځان کاندیدولی شي. په پیشنهادي مسوده کې د ولسمشرۍ دوره له دو کلونو وو کلونو ته زیاتیږي. د میرزیایف د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره راتلونکی کال ختمیږي. شی جین پینګ نن د چین د ولسمشر په توګه خپل دریمه دوره پیل کړه او له دې سره په څو نسلونو کې تر ټولو په یو ځواکمن رهبر بدل شو. د چین پارلمان په غوڅ اکثریت دی په داسې حال کې د ولسمشر په توګه وټاکه چې شی جین پینګ په تیر اکتوبر میاشت کې د روانو 5 کلونو لپاره د کمونیست ګوند د مشر په توګه غوره شو. له هغې وروسته پر 29 کلن شی د کورونا د سفر کولو د سیاستونو او له دې سیاستونو ترلاسه اخیستو وروسته د ګڼو کسانو د مړینې له کبله انتقادونه وشول. شی جین پینګ خپله د ولسمشرۍ دریمه دوره داسې وخت پیلوي چې چین د نړۍ دویم لوی اقتصادي ځواک دی. که څه هم په ځینو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی چې یوه یې په دغه هیواد کې د ودې کمزوری بهیر او بلې هم د زیږون د شمیر کمیدل دي. او په ګرجستان کې د پارلمان وکیلانو د هغې لایحې فسخه کېدو ته رایه ورکړه چې له مخې یې په دغه هیواد کې د مدني ټولنو فعالیت محدود شوی و. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دغه هیواد کې له تېرې سهشنبې راهیسې تاوتریخجن اعتراضونه وشول. تورونه لګول شوي وي چې د بهرنۍ اجنټانو په نوم دغه نوې لایحه د روسیې د قانون کاپي وه چې دغه هیواد یې د استبداد خواته ورټیل وهه. د ګرجستان پارلمان نن جمعه د دې لایحې د مسودې تر دویمې بیاکتنې وروسته رایه ورکړه. د ګرجستان د خوب په نوم واکمن ګوند یو ورځ مخکې اعلان وکړه چې په دغه هیواد کې تر عمومي اعتراضونو وروسته پیشنهاد شوی قانون بیرته اخلي. د رایه اچونې پر وخت د اپوزیسیون اروپا پلوه وکیلانو د اروپایي ټولنې او ګرجستان بیرغونه رپول. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درسته مطالب لرو. پروم کې د افغانستان سفارت وایي د ایتالی په سواحلو کې د فبرورۍ په 16مه د ډوبې شوې کښتۍ څخه د 19 افغانانو جسدونه ترلاسه شوي دي. په مزار شریف کې بیا د طالبانو لخوا د بغاوت او اختطاف په تور د وژل شوو 2 کسانو کورنۍ و نن د یو نامه د دفتر مخې ته اعتراض وکړ او د دوی د وژل شوو کسانو په حق کې چې کورنۍ وایي بې ګناه وګړي دي د عدالت غوښتنه وکړه. د رومانیا صدر اعظم نیکولا ایستیکا خپل کابینت ته د یو نوی غړي په معرفي کولو ټول حیران کړل. د دغه هیواد د کابینې دا نوی غړی په مصنوعي ذهانت سنبال یو روبات دی. او د سپورت په نړۍ کې پاکستاني رسنۍ وایي چې د افغانستان پر وړاندې به شاهین شاه افریدی د پاکستان ملي لوبډلې لوبډل مشر وي او بابر اعظم او محمد رضوان ښایي ونه لوبیږي. نور مطالب هم درسره لرو. مسیح بخواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د فبروري پاش پګوشتمه د ایتالي په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ څخه درایستل شو جسدونه په منځ کې یو نوی افغانان و. د ایتالي پروم کې د افغانستان سفارت د یوې لمې په خبرولو سره دغه خبره کړې ده. سنا کاکړه سره پاس ډو کې مل شوې سنا جان ستړي مشي، تاسو راته د دغه اعلامي جزئیات کې شریک کړئ.
سلامونه فرید جانې، تاسو ته کوم ټول دیدون کول دیدون کده د ایتالیا پرګروم خاطی د افغانستان سفارت ګو نیوز څخه ویل مې په خپلولو وایي چې د څتورې پښتوګشته مده ایتالیا د کروتونه خاطه توابلو کې له دوی څخه کېڅه یو نوی افغانان مړی مونده شوی دی. په دې اعلان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوه راغلي چې د اته څلوېښت کسانو جسدونه پېژندل شوي او د شپږ څلوېښت کسانو د مړینې سندونه هم لیږل شوي دي. خو یاد سفارت په خپله اعلامیه کې دا نه دي ویلي په دغو یو نوي کسانو کې د ښځو، نارینهوو او ماشومانو شمېر څومره دی. بلغه جم د ایتالیا په کوټونه ښار کې افغان کډوال وایي د تروي وزیر احمد پخواني د هرات ولایت د ملي امنیت کاري مدیر و چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستان او د قانون کډوالې لارې غوره کړه. وزیر احمد لپاره چې لپاره غوره رسېده او څلور وړي د ایتالیا حکومت یوازې د میرمن او وزیر احمد جسد موندل شوی. وزیر احمد او د هغه دوه ماشومان لا هم نادرکه دي. د مهاجرینو دا کښتۍ چې پکې افغانان هم او غوښتل یې په نقل ترکیه لاسمی خط څخه ایتالیا ته ځان ورسوي. د کم میاشتې په اتمه چې د فبروري له شپږویشتمې نېټې سره برابره ده د ایتالیا په اوبو کې ډوبه شوه. ویل کېږي چې په دې چې د سل په لویو ظرفیت یې درلود یو سل اتیا تنه سپاره وه. تر دې مخکې هم له ترکیې سره پر پوله د ایران په یوه سیمه کې د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي دي. په ورته وخت کې بیا د فبروري په اوویشتمه په بلغاریا کې په یوه لارې کې د اتلس افغانانو مړي وموندل شول او تر اوسه یې مړي افغانستان ته نه دي لېږدول. هم غوښتل چې د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي او د پخواني پوځیانو د امنیتي ګواښونو په اړه د طالبان حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی او د بهرنیو چارو وزارت ویاندویان یې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویل.
ډېره مننه کوروادان سره جانې ژوندۍ اوسې. په دې تړاو به موږ په ترکیه کې میشت افغان کډوال سره هم خبرې وکړو تر څو چې زموږ د قدرمن میلمه خپرونې ته وصل کېږي. بیرته په افغانستان کې تم شو. په مزار شریف کې د هغو توتنو وژل شوو کورنیو عدالت غوښتنه کړې ده چې د طالبان لخوا د تېرې چهارشنبې په ورځ د بغاوت او انسان تښتونې په تور ووژل شول. د دې کورنۍ غړي چې نن یې د وژل شوو کسانو جسدونه کابل ته انتقال کړي وویل چې دغه ټول وجل شوی کسان بې ګناوه. امید زهیر مل ته بور شو. زهیر مل صاحب، تاسو هم ستړي مشه، په خیر راغلی. تاسو راته وای چې دغه کسان چې نن دیو نامه دفتر مخې ته راټول شوی وو، د دې سربیره چې دوی غوښتنه کوله چې دغه وګړي بې ګناوه، نورې څه ویل؟ کوم چې زموږ همکار تخنیکی ستونزې لري، هغه له موږ سره وصل نه ده. وربشو زموږ بل همکار ته چې د کاناډا حکومت پرون لاین کړی و چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر په جزایي قانون کې تغییرات راولي. کاناډا اوس مهال د قانوني محدودیتونو له امله له افغانستان سره بشري مرستې نشي کولی. پر دې سبب تاسو ستړي مشي. تاسو راته وایي چې دغه هیواد څه ډول تغییرات په خپل قانون کې راوستلی دي چې افغانان سره مرسته وکړي.
سلام فریده جان، تاسو ته ټول لیدونکو ته. د کاناډا حکومت د پنځشنبه په ورځ نوښت اعلان وکړ چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي، څو د کاناډا د بشري مرستو رسوونکو سازمانونو ته اجازه ورکړل شي چې بېوزلو او اړمنو ته مرستې ورسوي. د کاناډا د حکومت په اعلامیه کې چې پرون نوښت یې په رسمي ویب سایټ باندې خبره کړې، ویلي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت نسکورېدو سره وروسته د افغانانو ځانګړې او ناوړه وضعیت رامنځته او کاناډا د جزا کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. وایي په زور یې قدرت نیولی دی، هغه څه چې د دې هېواد د اوسني قوانینو رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرستې وکړي. خو د خبرې شوې اعلامیې پر بنسټ قانون کې نوي بدلونونه به کاناډایي سازمانونو ته وړتیا ورکړي چې افغانان ته ډېرې اړینې مرستې ورسوي، په داسې حال کې چې د ترهګرۍ ضد قوانین خوندي وساتل شي. موږ د دغه مسلې په اړه په افغانستان کې د هلمند او د کندهار له یو شمېر اوسیدونکو سره هم خبرې کړې دي چې دوی بشري مرستو ته لاسرسی لري کنه. دوی وایي چې بشري مرستو ته لاسرسی سخته شوی دی او په اسانۍ سره نشي کولی چې بشري مرستې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمېرې ښیي چې نږدې 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې دا سازمان ادعا لري چې په تېر 2023 کال کې بیا 30 میلیونه افغانانو ته له وړاندې داسې مرستې رسول شوې دي.
بل فریده جانی، ډیر زیات مننه کور ودان خاطر پر دې سوچ د کاناډا حکومت د هغې اعلان په اړه چې ویلي دوی په قانون کې تغیرات راولي او د هغې په اساس باندې به دوی وکول شي د وروسته بیا افغانانو سره بشري مرستې وکړي. موږ ته جزئیات راکړه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
لړډي روکلونو راهي سي داتکل کیږي چې بل اخره به مصنوعي ذہانت یا کمپیوټر له انسانانو څخه ټول واک واخلي. په تخنیک او ټکنالوژي کې له مصنوعي ذہانت څخه د کار اخیستو خبرونه ډیر زیات دي. د چې څړول دغه ټکنالوژي کولای شي چې له انسانانو کار واخلي. وروسته به اسمت ساروان مخته په ډیره تفصيل راکړي. اوس به د اوکرين جګړې ته ورشو. د اوکرين د بخموت خار په شاوخوا کې د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوې دي. اوکرينی چارواکي وایي چې پر دغه خارې روسی ځواکونو د مخټګ مخنی ولې د بلخ او روسیا وای په خپل پرونی حمله کې له هغه توغندیو کار اخیسته چې سرعت یې تر ډیره زیاته او چات دی. په دې تړاو را سره احمد تکل پس ډی کې وصل شوی دی. تکل صاحب ستړي مشه په خیر اغلی تاسو ته وای چې دغه جګړې روسی جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه. اوکرایني چارواکي وای چې د دوی سرتیرو پر بخمود خار د روسي ځواکونو د حملو نوې څپه په شاتم بولې ده. د اوکراین د ختیځ دونیسک سیمه په دې خار کې لتیرو دوه میاشتو راهیسې درنې جګړې روانې دي او دواړو خواو ته پکې درنې مرګ ژوبلې هم اوښتې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په خپل ورځني راپور کې وویل چې روسي ځواکونو د بخمود خار پر شاوخوا د کلابندۍ د کړۍ د تنګولو لپاره 102 حمله کړی. البته د اوکراینی ځواکونو پر سنگرونو د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې په دونیسک سیمه کې سخت جګړې روانې دي چې تر ډیره پر اوفیدیفکا، لیمان او شختارسک په نامه په دې ښارونو متمرکز دي. د څرمن لوهانسک سیمه په روبیژنی ښار کې د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د جګړې پر مهال له ولسي خلکو د ډال په توګه کار اخیستی دی. دوی وایي چې روسي ځواکونه د یوې ودانۍ په لاندې پوړ کې په لاندې پوړ کې ځای پر ځای شوي دي او هلته مهمات هم ځای پر ځای کړي دي او په پاسنیو پوړونو کې ملکي وګړي اوسیږي او ژوند کوي. د اوکراین بیلابیلې برخې اوس مهال د روسیې د حملو په نوې څپه کې په نښه شوي دي چې په ترڅ کې 9 ملکي وګړي وژل شوي او یو برېښنا کوټ تخریب شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له دې پیښو وروسته یو ځل بیا پر روسیې تور ولګاوه چې د ملکي وګړو پر وړاندې له دهشت او ترور څخه کار اخلي. روسیا وایي د اوکراین پر ملکي اهدافو د حملو تازه څپه چې د فبروري میاشتې له نیمایي پر وروسته موده کې د خپل ډول لومړی ګڼل کیږي. د اوکراین لخوا د روسي چارواکو په وینا د تروریستي حملو ځواب و. د روسي چارواکو په وینا د حملې تیرونې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې پر بریانسک سیمه شوي دي. خو اوکراین دا ادعا ردوي او وایي روسیه په دې ډول ادعاو سره پر اوکراین نورو حملو ته هسې پلمې جوړوي. روسیا تاییدوي چې د پنځشنبه د ورځې په حملو کې د کینجال په نوم تر غږ د چټک سرعت لرونکو توغندیو څخه کار اخیستی.
ډیر مننه کوروان احمد تکل و چې د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات را سره شریک کړو. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه چې پاکستاني رسنیو راپور ورکړ دی چې دوی شاهینشاه افریدی د پاکستان د ملي لوبډلې کپتان ټاکلی په هغه لوب کې شوې دي چې دوی د افغانستان پر وړاندې لري. همدې مسلې ته به تم شو. خپل سپورتي خبريال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب تاسو ستړي مشه بخیر اغلی تاسو راته وای چې دغه
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د پاکستان جنو رسنیو نن خبر ورکړی دی چې د پاکستان کرکټ بورډ اداره غواړي د افغانستان پر وړاندې د درې شل اوریزو سیالیو په ترڅ کې به بابر اعظم محمد رضوان په څیر لوبغاړي ریسټ کوي، یعنې دوی په دې لوبلړۍ کې نه وي، او د پاکستان لوبډل مشري به ځوان چټک فاست بالر شاهینشاه افریدی ته سپارل کیږي. دغه خبرونه د پاکستان کرکټ بورډ ادارې یا کوم چارواکي لخوا نه دي تایید شوی. داسې هم ویل کیږي چې شاید د پی ایس ایل ځینې ځوان لوبغاړي د پاکستان په لوبډله کې شامل شي، او تر ډیره پورې د پاکستان لوبډله شاید ځوان لوبډله د افغانستان پر وړاندې ولوبوي. اخواته بیا د قطر کې نن د متقاعد شوو کرکټرانو ترمنځ کرکټ سیالۍ پیلېږي. دغه سیالۍ د لیجنډز لیگ په نوم یادیږي او درې لوبډلې پکې شامل دي. دغه لوبډلې ایشا لاینز، انډیا مهاراجا او ورلد جاینټس نومېږي. په دې سیالیو کې د نړۍ پر نومو ته پخوانیو کرکټ ستورو سربیره دوه افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. دغه لوبغاړي اصغر افغان او نوروز منګل دي چې ایشا لاینز ته به ولوبېږي. د دې سیالیو په دوران کې به تر پایلوبې پورې ټول ټال اته لوبې ترسره شي. او نن بیا د هندستان او استرالیا ترمنځ د څلورمې ټیسټ سیالۍ دویم ورځ هم بشپړ شوه. استرالیا چې لومړی توپهنه تر سره کړه 400 منډې وکړې، دوی ته عثمان خواجه 180 او ډیوډ او کیمرن گرین بیا 112 منډې جوړې کړې. د هند په توپه چونکو کې یو ځل بیا روی چندرن اشوین شپږ لوبغاړي وسوځول. هند توپهنه لومړی پاړې پیل کړې ده او د دویم ورځې تر پایه شپږ دېرش منډې کړې دي. دغه سیالي د کرکټ په تر ټولو ستر نریندر مودي لوبغالي کې پیل شوې ده. د دې سیالۍ ننداري ته په لومړۍ ورځ تر سل زرو پورې کسان ورغلي وو. دا د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې د نندارچیانو له پلوه ریکارډ شمیرل کیږي. استرالیا لوبډله له وړاندې د ټیسټ سیالیو اتلولۍ پایلوبې ته وتلې ده، خو دا ټیسټ سیالي بیا د هند لپاره ډېره اړینه ده چې وی ګټي تر څو دوی د ټیسټ چمپیونشپ بیا اتلولۍ پایلوبې ته لار پیدا کړي.
ډیره مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لډګری هم خبر کړو. اوس هم بیرته افغانستان ته راستنیږو. یو شمیر افغانان وایي چې کېدای شي دغه نوروز په افغانستان کې دوی ونل منځي. دوی شکایت کوي چې د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی هغه آمادګیانې چې په تېر کې نوروز ته نیولې سږکال یې ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
دا سبریخي چې د افغانستان خلک سخت کال د هفت سین او د هفت میوي د جوړولو لپاره ډیر چمتو نه دي. دوی وايي اقتصادي بحران او د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه لامل ګرځېدلي چې له دوی سره پخوانی د نوروز د لمانځلو شوق ونه وسي.
نو مخکې کالو کې موږ به نوی کال ته جلیلا وه پارکو ته به تللو، خصوصا دویمه ورځ چې دهقان ورځ وه ډیره ښایسته تجلیل کېدله.
د کابل ښار اوسیدونکو فرشته وایي په تیرو کلونو کې بنجونې او ښځې له خپلو کورنیو سره د نوروز د جشن د لمانځلو لپاره تفریح پارکونو او شنو غونډیو ته تلل، خو د دې په خبر اوس خو ښځې د تازه ساه د ایستلو اجازه هم نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
سږ کال موږ هغه ستونزو په خاطر چې په افغانستان کې خصوصا د ښځینه او په برخه کې وجود لري نوی کال نه تجلیلو، ځکه نه تنها په موږ ښوونځي بلکې پوهنتونونه هم بند کړي دي. دو په علاوه په موږ باندې تفریحی پارکونه هم بند کړی دي او خزه نه پریږدي تفریحی پارکو ته، ولې سخت کال بنابر دغه مشکلاتو چې خزینه او توجود لري موږ نوی کال نه تجلیلو.
فقر او بیکاری بل ستونزه ده چې له خلکو د نوروز د منزل خوښي اخستي.
که چیرې یو څوک د عاید کومه سرچینه ونه لري نو څنګه به د دې ورځې لمانځنه چې په څه ډول کیږي هغه وکړي؟ ناممکنه ده چې دا ورځې د نوروز ورځې یا د پخوا په څیر ول مانځي.
سپوږمۍ د ننګرهار اوسیدونکي ده. د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې به دوی د نوروز د نمانځلو همداسې د افت میوې د جوړولو د سامانک د پخولو لپاره چمتووالی درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله سخت کال د تیرو کلونو په شان چمتووالی نه لري.
په هیواد کې د نوي نظام په راتګ سره د خلکو په ژوند کې ژور بدلونونه رامنځته شول. خو په څیر باندې د خوښۍ هغه ځینې شپې ورځې لکه د نوي کال یا د نوروز ورځ منځي اقتصادي وضعیت خرابواله ده. ډیر خلک له دندو لري شول، بیکار شول، او هغه د عاید سرچینې یې له منځه لاړې. نو نشو کولی لکه د پخوا غوندې په میلو چکر وزو، او یا هم ځینې هغه خاص خواړه چې په دې ورځ باندې چمتو کیږي لکه اف میوه تیاره.
مسعود د کابل ښار اوسیدونکی چې یو کال کې یې کوژدان دی، ازادي راډیو ته وویل
دا څو ورځې بعد په خیر سره نوی کال کېږي، خو باندې نوی کال خو نشي تجلیلولی. د دې څنګ سره د اقتصادي ستونزې هم ډېرې دي. ټول خلک د اقتصادي ستونزې لري. څوک چې کوژدا کړی دی او مثلا هغوی ته شیان اخلي باید واخلي نوی کال لپاره، هغوی ته نشي اخیستلی. نو د امارت اسلامینه غواړو چې د نوی کال په خیر سره چې رسي خپل ملت سره خپلو خلک سره ډیره همکاري وکړه، او دوی ته لار او چاره برابره کړي چې خپل ژوند ښه په مخ یوسي.
په بازار کې پلورونکي هم خپل د پلور د بازار له کموالي شکایت کوي. د کابل په منډوي کې د وچو میوو پلورونکي نبی ازادي راډیو ته وویل سخت کالي د پلور بازار ساته کمه شوې ده.
نظر به بازارای میوه خشک سال نو
د میوو د بازار له نظر سخت کال د وچو میوو بازار پکې شوی. د خلکو اقتصاد ضعیف دی، پیسې کمې لري. یو څه زموږ بازار پکې شوی له هغه وخت راهیسې چې نوی حکومت راغلی او خلک بهر ته تللي دي.
کمی حکومت تغییر کرده و از وقت کمی مردم خارج زیادیش خارج رفته.
دا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دویم نوروز دی. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د نوروز د نمانځنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ور نه کړ، خو تیر کال د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالاحد عماد رویټرز خبری آژانس ته ویلي و دوی په رسمي ډول نوروز نه نمانځي، خو د خلکو مخه هم نه نیسي. ملګرو ملتونو د مارچ 28 د نوروز د جشن د نمانځلو نړیواله ورځ بللې ده، او د افغانستان خلک هر کال په اول د حمل د نوروز جشن مانځي، هفت سین، سمنک او افت میوی جوړوي.
په مزار شریف کې د هغو اتو تنو وژل شوو کورنۍ عدالت غواړي چې د طالبان لخوا د تیرې چهارشنبې په ورځ د بغاوت او انسان تښتونې په تور نیول شوي وو. د دې کورنۍ غړي چې نن یې د وژل شوو کسانو جسدونه کابل ته انتقال کړي وویل چې دوی ټول بې ګناه وه. وربشو حسیب تلاش ته تلاش صاحب ستړي مشي، تاسو راته که د دې خبر جزئیات وایي.
سلامونه. په مزار شریف کې یوې کورنۍ چې اته تنه غړي د تیرې چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا په نظامی عملیاتو کې وژل شوي، نن یې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ یا یونما مخې ته لاریون وکړ. د دې کورنۍ غړي وایي دا کسان ټول ملکیان وو. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د دوی په وینا رغنیز شرکتونه لرل او هیڅ ډول جرمي سابقه هم نه لرله. د دې کورنۍ وغړي عین الله نن په کابل کې رسنوي ته وویل نه یوازې دا چې بېګناه انسانان یې وژل شوي، بلکې د طالبانو دې دا چې ګڼې وژل شوي بغاوتګر او د دوی په وینا انسان تښتونکي وو، د دوی د کورنۍ او حیثیت ته زیان رسولی دی. دا کسان دا اته کسان د تیرې چهارشنبې په ورځ د مزار شریف و امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د طالبانو د ځواکونو لخوا په نظامی عملیاتو کې ووژل شول. د دې کورنۍ یو بل غړی سمندر د عدالت غوښتنه کوي، وایي چې غوښتنه یې دا ده چې د دوی ځوانان چې بېګناه ځوانان دا په دغه د طالبانو لوري وژل شوي او دا بېګناه وو، دوی غواړي چې دوی ته عدالت ورکول شي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او تر خوا یې د بلخ امنیه قوماندانۍ د دې کسانو په د کورنیو له اعتراض وروسته د دې موضوع د سپیناوي لپاره د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو مخکې له دې ویلي دي چې دوی بغاوتګر او اختطاف کوونکي او د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. طالب نظامیانو له دې وړاندې هم په کابل، کونړ، ننګرهار او کندهار کې په ملکیانو ډزې کړې او وژلې دي. که څه هم له دې پیښو وروسته طالبانو د څېړنې او د عاملینو ته د سزا ورکولو خبره کړې ده، خو د لا تر اوسه هم داسې کومه پیخه یا داسې هم داسې عاملین دغه ډول پیښو نه دي محاکمه شوي او هم طالبانو تر اوسه په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي.
ډیره مننه کوروان حسیب تلاش و چې په کابل کې د یو نامه مخې ته د هغې کورنیو چې نن یې جسدونه راوړي وویلې چې دوی بېګناه دي او د عدالت غوښتنې کوله موږ ته یې جزئیات راکړه. له ډیرو کلونو راهیسې دا اټکل کیږي چې بالاخره به مصنوعي ذهانت یا کمپیوټر له انسانانو څخه ټول واک واخلي. عصمت څاروان ته به ورشو. څاروان صاحب، تاسو راته ووایئ چې دغه ټکنالوژي څنګه کولی شي د انسانانو واک واخلي؟
ډیره مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، مصنوعي ذهانت په ځانګړي ډول او روباټونه ورځ په ورځ په نړۍ کې ډیری شي او په هر برخه کې ورڅخه استفاده کیږي، له پخلي رانیولې تر د ژوند تر ټولو چارو پورې. حتی اوس په سیاست کې هم د روبوټانو خبره کیږي. تازه د رومانیا صدر اعظم نیکولای سیکا خپل کابینت یو نوی غړی ورمعرفي کړ. دا نوی غړی روبوټ دی چې ډیر خلک حیران کړل. د دغه هیواد کابینې دا نوی غړی په مصنوعي ذهانت سمبال دی. یو ډیجیټل سکرین د صدر اعظم پښتنو او پښتنو ته په لوړ کمپیوټري شخص ځواب ورکاو. د رومانیا صدر اعظم به دا روبوټ د رومانیایي څیړونکو له لوري جوړ شوی دی. د ګوګل دا په نړۍ کې لومړی ځل دی چې د صدر اعظم د سلاکاری لپاره له مصنوعي ذهانت څخه کار اخیستل کیږي. ښاغلی سیکا هم دا رسول رومانیا په دې برخه کې په نړۍ کې لومړنی هیواد دی چې له مصنوعي ذهانت کار اخلي، او د دې کار هدف دا دی چې د خپلو خلکو غوښتنو او پوښتنو ته ژر او دقیق ځواب وویل شي. ایوان یا دغه روبوټ په یو خبري غونډه کې خپل وویل، ځان یې معرفي کړ او بیا یې وویل: سلام، تا ما ته ژوند راکړ، زه ایوان یم، اوس ما رول دار چې د یوې هندارې په شان ستا استازیتوب وکړم.
ډیره زیاته مننه کوروان. عصمت څاروان وو چې د ټکنالوژۍ د پرمختګونو او د روباتونو د جوړښت په اړه موږ ته معلومات راکړه.
د انجنیر په شونځي کې داول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات، ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالکه چې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا خبري مجلې پایته راورسیدو. اوس هم ورزو ساسي پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
قدرت الله مقدس د زابل ولایت شاجي ولسوالي اوسیدونکو يم. افغانستان د چکمې بشری مرستې یا د خړو نړیوال سازمان لخوا مرستې راځي، نو زماله دغه مسولینو او کارکونکو څخه د هیله غوښتنه ده چې د مرستې حقدارانو ته ورسي. پیلن چې کوم مرسته افغانستان ته روانې دا په سلو کې 70% یا 50% هغه حقدارانو، مسکینانو او د دې مرستو مسولینو ته رسیږي، او نورې پاتې مرستې د واسطو والا خلکو، پیسې دار خلکو ته رسیږي.
وایت خان صاحب خبره کوم د کونړ ولایت درې پیج ولسوالۍ ځه. دا چې 1402 کالم په شروع کېدو ده، نو د ټولو لور نه دا غواړم چې د انجنیر په مخ باندې د تعلیم چې کم زاینه دي د فرانینځي ترڅو زمونږه خويندې او دغه د تعلیم څخه برهمن شي.
افغانانو دا غال دي، د افغانانو ول خو به ویني نور خو به ویني چې مړو سیټانو ته رسید غریب ورته ژاړي. دا د موسسه دي چې مرستې ویش ته چې په خپل سترګو ویني. موږ د افغانانو دا غال دي چې نو څوک خبره ولا کاوري یا څوک پر غوږ ولا کنس. خدای دې رحم وکړي، نور خو مو واسنه رسید.
نبی اولا زبلای د زبل لرغنده بلوسوالی نه خبری کندرغنده پولوسوالی کیسی کومي بشری مرستي توزیع ولې هغه تر ډیره حد 55% حقوق کسانو تر لاسه کړل کوم سي د مرستي مستحق نو یعنی چرته سی به توزیع کیدل د مرستو چرته سی به سروي کیدل هلته به یو لوړ پوړي طالب چارواکي هم تر لاسه کوله ایا دا د مرستي مستحق ده هلته به هغه د کلی خان داسې کسان هم مرماری پکول سي د مرستي مستحق به نو او دی به ورته مرسته ورکوله او هغه مرستندوی چم سی به خلکو سره مرسته کوله هغه سی به ارزای غوړه ډوډۍ وخوړه په هر کوټه کې سی به شی غوښه وخوړې هغه کسته به 15 کاټه ورکول نو آیا دا له هغه مایبینو سره له هغه بیوازلو بیوسو سره له هغه سیلاب ځپل